درنو اوریدونکو د ازادي رادیو یو ساعته پښتو خبرونه تر شره غلاست د ماپشن 2 بجې سوی زملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. نن د 2015 میلادي کال د اکتوبر میاشتې 6 نیټه او د 1349 هجری شمسی کال د میزان 28 نیټه ده. د ازادي رادیو دا یو ساعته پښتو خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خبريږي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي په کمیټه کې دا ځل د ولسی جرګې او مشرانو جرګې استازي نه دي شامل. د هلمند والی وایي د طالبانو هغه پلان یې شنډ کړی چې غوښتل یې د نادعلي او ځینو نورو سیمو ته سقوط ورکړي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د امریکا لوی درستیز نن عراق ته ورسید. د ملګرو ملتونو سرمنشي نن په دوه ورځني سفر اسرائیل او فلسطین د فلسطینیانو تر واک لاندې سیمو ته ځي. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال دورشي دوستان فاریاب ولایت تللی څو هلته د وسلوال مخالفینو پر ضد عملیاتو کې برخه واخلي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ د بیرته نیول په هدف دغه ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي دي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ګڼ شمېر افغان ډیپلوماټان د پاکستان ویزو ته په تمه دي. د خبرونو تفصیل. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال دورشي دوستم فاریاب ولایت تللی څو هلته د وسلوال مخالفینو پر ضد عملیاتو کې برخه واخلي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبر اعلان کول چې شاغلی دوستم به هلته د امنیتي ځواکونو په همغږي او یووالي کې هم ګټور رول ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې د فاریاب غورماچ ولسوالۍ د وسلوال مخالفینو لاسته لوېدلې ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ د بیرته نیول په هدف دغه ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسیدلي او ډیر ژر به بیرته ونیسي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې یو خبري کانفرنس تول چې په تازه دمه ځواکونو کې پولیس، ملي اردو او ملي امنیت منصوبین شامل دي. شاغلی صدیقی زیاته کړه چې د تیر ورځې را په دې خوا په دغه ولسوالۍ کې د پاتې اتلسو امنیتي سرتیرو سره تماس قطع شوی، خو زیاته کړه چې د تازه دمه ځواکونو پر رسیدو سره به د هغوی سره اړیکه ټینګه کړي.
تصفیه و پاکسازی
ولسوالی غورماچ دی وای مجد غورماچ ولسوالی د بیرته نیولو او پاکول په هدف اضافه سرتیری استول دی. د تیر ورځ را په دی خواز مش سرتیری هڅه کوي چې هر چیجر ولسوالی پاکسي چې نن ولسوالی تر رسیدلې چې ولسوالی به پاک کړي. د تیر څور ورځ را په دی خوا غورماچ ولسوالی د وسلوال مخالفینو ولکیت لویدلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ګڼ شمېر افغان ډیپلوماټان د پاکستان ویزو ته په تمه دي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې ویزې نه ورکول کیږي. د دغه وزارت ویان شکی مستغنی ازادي راډیو ټول چې دوی پاکستانی ډیپلوماټانو ته د ویزو په برخه کې آسانتیاوي رامنځته کړي او هیڅ ډول محدودیت نه دی پروازه کړی.
کلا یې داره رد میکنم در وزارت امور خارجه ولی نیست که در حال انتظار باشه.
په دې ورسته کې پاکستانی ورسپانې ایکسپریس ټریبیون راپور ورکړ چې افغان حکومت د څو خره په دې خوا د پاکستانی ډیپلوماټانو د ویزو د صدور پروسه درولې ده. او د افغانستان د وسلوال پوز د درګونو ځواکونو ځانګړي خېته له مدني ټولنې سره په یو غټه ناسته کې د کندوز په جګړه کې د دې خېته د منسوبین قرباني وستایلې. د دفاع وزارت مرستیال همایون فوجین په کابل کې په دې اړه جوړ شو مراسم ټول چې وسلوال مخالفینو هڅه کول چې
ازادي راډیو په منځني سفر دولش پښنې په ټول افغانستان کې د ټکنیکی ستونزې له امله مو ونه کړی شول چې د تیر خبر بشپړ په تاسو ته وړاندې کړو. اوس په هم سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو ته مخه کړو. جګپوري امریکایي پوځي چارواکي نن عراق ته ورسید څو د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جګړې په اړه تازه معلومات ترلاسه کړي. جنرال جوزف دانفورد روسه تر دې چې له اکتوبر په لومړۍ نیټه د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز شو، د عراق ته لومړی رسمي سفر دی. دانفورد د عراق د کردستان په مرکز اربیل کې کوس شو څو د کردستان له مشر مسعود بارزانی سره وګوري. د امریکا د لوی درستیز ویاند وویل چې جنرال دانفورد به د عراق د حکومت له چارواکو او امریکایي قمندانانو سره هم خبرې وکړي. دانفورد هغو خبریالانو ته چې په دې سفر کې ورسره دي وویل دی د اوس لپاره د دې سربیره چې په وروستیو کې ځینو راپورونو ویلي وو چې بغداد له روسیې د داعش پر ضد د هوایي بریدونو د ترسره کېدو غوښتنه کړې وه، دې ته اړتیا نه ویني چې روسیه په عراق کې هوایي بمباري وکړي. ډانفورد وویل عراقي مشرانو امریکایي چارواکو ته ویلي دي چې دوی له روسیې د هوایي بریدونو د مرستې غوښتنه نه ده کړې. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې له دولتي ځواکونو څخه د ایران ملاتړ د دې مخه نیسي چې تهران په سوریه کې د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې رول ولوبوي. عادل الجبیر پریاس کې په یوه خبري غونډه کې تیره ورځ وویل ایران په هغه صورت کې د سوریې د بحران په حل کې ونډه لرلی شي چې په سوریه کې لاسوهنه بندې کړي. ایران باید له سوریه څخه ووسی، د بشار الاسد رژیم ته د وسلو ورکول بند کړي، او د حزب الله په څیر سوریه ته استول شوي شي ملیشه باید وباسي. نو بیا کولی شي د سوریه په سوله ییز حل کې شکیل شي، خو ایران اوس مهال په جګړه کې شکیل او داسې هیواد دی چې په سوریه کې د عربانو قلمرو اشغال کړی. الجبیر پر ایران شخ وکړ چې د لبنان، سوریه، عراق، یمن او نورو عربي هیوادونو په چارو کې د لاسوهنې نه کوي. سعودي عربستان چې د بشار الاسد د وسله وال اپوزیشن ملاتړ کوي، ظاهرا په سوریه کې سرتیری او سلاکاران نه لري. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کې مونږ به نن په یو نابرابر سفر اسرائیل او د فلسطینیانو سیمو ته ورشي. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ خونړي شخړې په وروستیو کې په زیاتېدو دي. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر رائد مالکی وویل بان کې مونږ به د فلسطین او اسرائیل له مشرانو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتو یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا تایید کړه چې د بان کې مونږ دوه ورځنی سفر به نن پیل شي، خو دې چارواکي په دې اړه نور توضیحات ورنه کړل. د ملګرو ملتو سرمنشي تر دې سفر مخکې په یو ویډیو پیغام کې لډوالو دواړو لورې وغوښتل چې آرام شي او له شخړو لاس واخلي. د وروستیو شخړو په ترڅ کې تر اوسه اته اسرائیلیان او تر څلوېښتو ډېر فلسطینیان وژل شوي دي. جسټن تراودو د کاناډا د لیبرال ګوند مشر دی، او په انتخاباتو کې د دغه ګوند له بریالیتوب سره تراودو د سر اعظم سټیفن هارپر محافظه کار ګوند ته ماتې ورکړه. د لیبرال ګوند مشر تر انتخاباتو مخکې په پارلمان کې دریم مقام درلود. محافظه کاران په کاناډا کې 9 کاله واکمنان وو، او د لیبرال ګوند له بریالیتوب سره د دوی مشر سټیفن هارپر د ګوند له مشرۍ استعفا وکړه. جسټن تراودو 33 کلن دی، او د پلار پیر تراودو په خوا د کاناډا سر ریاسم وو. جسټن تراودو ژمنه وکړه چې د کاناډا سړي اړیکې به د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له ادارې سره توضیح کړي، د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره به مبارزه وکړي، کاناډا به د اسلامي دولت پر ضد جګړې څخه وباسي، او د هغه پر ځای به پر بشري او روزنیزو مرستو تمرکز وکړي. د سلوانیا حکومت ویلا یې وړاندې کړی ده چې له مخې به پوځ له پولیسو سره د سرحد په ساتلو کې مرسته کوي. د لایحه په داسې وخت کې وړاندې شوې ده چې په زرګونو کډوال دغه هیواد ته له کروشیا داخل شوي دي. د لایحه تیره ورځ تصویب شوه، او تمه ده چې نن ناوخته به یې پارلمان تایید کړي. دا هڅه په دې پسې وشوه چې تیره ورځ سلوانیا له دې سره مخالفت وکړه چې په یوه ورځ کې تر زرو ډېر کډوال له کروشیا دغه هیواد ته داخل شي. کروشیا بیا له خپل دغه شمالي ګاونډي وغوښتل چې هره ورځ د 15 زره کډوالو ته اجازه ورکوي. د سوریه، افغانستان او عراق په لسګونو زره کډوال د بالکان هیوادونو له لارې هڅه کوي چې لوېدیځې اروپا ته ځانونه ورسوي. وروسته تر هغه چې هنګري خپل سرحدونه له کروشیا او سربیا سره بند کړل، کډوالو د سلوانیا لور ته مخه کړه.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای شئ. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي په کمیټه کې دا ځل د ولسی جرګې او مشرانو جرګې استازي نه دي شامل. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدی وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان افغان ډیپلوماټانو ته د ویزې د ورکولو په برخه کې محدودیتونه وضع کړي دي. د هلمند والی وایي د طالبانو هغه پلان یې شنډ کړی چې غوښتل یې نادالی او ځینو نورو سیمو ته سقوط ورکړي.
چالسه د موږ مسله قوا او فډر معنات او ډېر شامت دې ته جواب ورکړي.
په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی او ریاخیل وایي د ګردیز او پټان د ولسوالیو د لوی لارې امنیت یې په سختو شرایطو کې نیولی.
زموږ کوشش کوو چې دې لارې امنیت ونیسو.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه ازادي او اوریدونکو او د انصاف پلټه اوریدل مه هیروي. دا ازادي راديو ده د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وای چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوړاوي په کمیټه کې دازل د ولسی جرګې او مشرانو جرګې استازي نه دي شامل. د دغه کمیسیون یو غړي ډاکټر عالمی نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملي شورا استازي ځکه په دغه کمیټه کې نه دي شامل سوي چې په یو ډول دوی په انتخاباتو کې شریک دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو ټولنه د کمیسیون له دې طرحې څخه د ملاتړ په ترڅ کې یو شمیر اندیښنې هم مطرح کوي. اجمل تورمان نور حال راکوي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې راتلونکي وی ونې پورې به د غوراوي کمیټه خپل کار پیل کړي. د دغه کمیسیون یو غړي ډاکټر عالمه وایي دا ځل به د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي په کمیټه کې د دولتي دارو او مدني ټولنو دواړو استازي شامل وي. میرمن عالمه د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کمیټه کې به د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون، د ښځو د حقوقو د ملاتړو بنسټونو، د رسنیو ستري محکمه پر اساسي قانون د څار د کمیسیون او د اداري اصلاحاتو د اداري استازي او رئیسان ګډون ولري. خو د دې په وینا د ازل بدولسي جرګې او مشرانو جرګې استازي د غوراوي په کمیټه کې ګډون ونه لري.
د قانونو قبلي
پخوانی قانون کې د مشرانو جرګې او ولسی جرګې رئیسان هم د کمیټې غړي وو، خو د لا زیات شفافیت په هدف او له دې امله چې د مشرانو جرګې او ولسی جرګې په انتخاباتو کې تر ډیره د هغو کسانو په طرف وي چې ګټې پکې نغښتې وي، نو ځکه د غوراوي په نوي کمیټه کې دوی غړیتوب نه لري.
تر اوسه ولسی جرګې او مشرانو جرګې په دې اړه خبرګون نه دی خودلې چې ولې د کمشنرانو د غوړایي په کمیټه کې د دوی استازو ته ځای نه دی ورکړل شوی. په 1992 کال کې چې د انتخاباتو د کمیسیونونو د کمشنرانو ټاکلو ته د غوړایي کومه کمیټه ټاکل شوې و، د ولسی جرګې او مشرانو جرګې مشرانو یې هم غړیتوب درلود. هغه مهال د غوړایي کمیټې د سلګونو کسانو له ډلې 20 کسان غوړه او ولس مشر ته یې معرفي کړل، څو د هغوی لمن څخه نه تنه د کمشنرانو په توګه وټاکي. که څه هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ټینګار پر دی چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران بدل کړي، خو له دې وړاندې د یادو کمیسیونونو مشرانو او کمشنرانو ویلي چې دوی د 15 کلنې کاري دورې لپاره ټاکل شوي او څوک یې د لری کولو صلاحیت نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ په دې ډول د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي د کمیټې له جوړښت څخه ارکلې کوي، وایي چې په دې ډول سره مدني ټولنو ته هم په کمیټه کې مناسب حق ورکل شوی دی. خو یاد بنسټ د ارکلی ترڅنګ یو شمیر اندیښنې هم شریکوي. د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدی:
دغه یو اندیښنه په دې کې ده چې د خلکو لست څوک چې غوښتل کېږي وړاندې کړي، لست له خلکو سره شریک شي. د خپل طرح کې نه دا وسره موږ ته دلیل لاو چې دا به د غوړوي کمیټه خپل طرز عمل کې اضافه کوي. ولی موږ مطمئن نه یو چې دغه اصل خپل کارنار کې طرز عمل کې ځای پر ځای کیږي. ځکه چې خپل بحث ډېر مهمه ده چې ته هم چې سبا دا وکړي چې موږ لپاره 200 نفر یا 300 نفر غوښتل کېږي وړاندې کړي او موږ له ماسخه دا یو 20 نفر یا دا 15 نفر موږ ورسمه ته پلس کې وړاندې کړل، نو خلک به پوه شي له دغه 200 ډیر کسان نه دا 15 کسان یا 20 کسان حکومت دلاله باندې.
خغل رشیدی دغه شان خپل بلاندېخنه د کمشنرانو د کاري مودې پاړه د معلومولو موضوع یاد ویوي چې واضح نه ده چې دا صلاحیت له یادې کمیټې سره خوندې ده او کنه ولس مشر ته دا واکس پرل کیږي. په ورته وخت کې د چارو شمیر کار په هانه خلک وایي چې په کار د دازل د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي کمیټه په ډیر دقت سره انتخاب وکړي او دا شان کسان غوړه کړی چې هم مسلکی وي، هم بې پرې او هم د هیواد ملي مسایلو ته ژمن وي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان افغان ډیپلوماټانو ته د ویزې د ورکولو په برخه کې محدودیتونه وضع کړي دي. دغه وزارت وایي شکیب مستغنی ازادي رادیو ته ویل چې ګڼ شمیر نوي او پخوانی ډیپلوماټان د پاکستان ویزو ته پټم دي، خو پاکستان ورته ویزې نه ورکوي. له دې وړاندې دا راپورونه خپاره شوی و چې افغان حکومت هم پاکستانی ډیپلوماټانو ته د ویزې په برخه کې ستونزې پیدا کړي، خو د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع ردوي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې اورو.
د افغانستان او پاکستان د سیاسي اړیکو له خرابېدو وروسته اوس داسې راپورونه خپر شوي چې دواړو هیوادونو د یو بل ډیپلوماتانو ته د ویزې ورکولو په برخه کې ستونزې پیدا کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی پاکستاني ډیپلوماتانو او اتباعو ته د ویزې په ورکړه کې هیڅ ډول محدودیت نه دی وضع کړی، خو ادعا کوي چې پاکستاني لوري په دې برخه کې افغانانو ته ستونزې پیدا کړې دي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د محل ګڼ شمېر افغان ډیپلوماتان د پاکستان ویزو ته انتظار دي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې ویزې نه ورکول کېږي.
در وزارت امور خارجه ویزې یک نفر از ډیپلوماتای پاکستانی نیست که
په بهرنیو چارو وزارت کې د پاکستانی ډیپلوماټانو یو ویزه هم نشته چې د انتظار په حال کې وي، خو متاسفانه برعکس اوس مهال زموږ یو زیات شمیر افغان ډیپلوماټان لرو چې تازه مقرر شوی ویزې د انتظار په حال کې دي. همدارنګه یو زیات شمیر نور برحاله ډیپلوماټان لرو چې هم ډیپلوماټان او هم یې د کورنۍ غړي له څو میاشتو راهیسې ویزې نه دي تمدید شوی.
نوموړي وویل حتی د افغانستان جنرال قونسل چې پېښور ته ورپېژندل شوی یوازې د مقابل لوري د رسمي موافقې لپاره له تقریبا شپږو میاشتو راهیسې په تمه دی. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په خپل راپور کې ویلي چې افغانستان پاکستاني ډیپلوماتانو ته د ویزې له ورکولو ډډه کړې ده. ورځپاڼې همداراز ویلي چې پاکستان کمال حسین په کابل کې د خپل سفارت د سوداګرۍ اتشې مرستیال ټاکلی، خو تر اوسه ویزه نه ده ورکړل شوې. د پاکستاني ورځپاڼې ویلي چې نه نور پاکستاني ډیپلوماتان هم له میاشتو راهیسې د افغانستان ویزې ته انتظار باسي. له دې سره بیا په پاکستان کې میشت افغان محصلین شکایت کوي چې دوی ته پاکستان د لنډې مودې ویزې ورکوي چې دې کار د دوی د زده کړې په برخه کې خنډونه رامنځته کړي دي. په پاکستان کې د افغان ډیپلوماتانو او محصلینو د ستونزو په اړه مو په کابل کې د پاکستان سفارت سره خبرې وکړې. په کابل کې د پاکستان د سفارت مطبوعاتي سلاکار اختر منیر ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته.
یو داسې سټوډنټ نشته چې هغه ته مونږ میاشتې وزه ورکړله. مونږ ټولو سټوډنټانو ته کوم چېرته کې په پاکستان کې سبق وایي، تعلیم کوي، هغې ټول ته مونږ یو کال وزه ورکوو. دویم چې کوم دی په پاکستان کې تاسو ویل چې د افغان ډیپلوماټ څه کوم ستونزې دي، نو ډیپلوماټ ته ویزو خبره نو مونږ هر افغان چې څومره اوسه پورې دي نه تللي دي، ډیپلوماټ پاکستان ته ځي، مونږ یو هفته کې د هغې ویزې کلیر کوو.
له دې پرته په دې وروستیو کې افغان سوداګرو هم شکایت وکړ چې پاکستاني په تورخم کې سلګونه موټره مواد درولي او هغه هیواد ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. خو یو شمېر افغان کتونکي وایي که چیرې پاکستان د افغانانو په ویزو کې د محدودیتونو له لګولو لاس وانخلي، نو دا کار به د افغان حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې نورې هم خرابې کړي.
د ازادي راډیو ده. د هلمند والی وایي د طالبانو هغه پلان شنډ کړي چې غوښتل یې نادی علي او ځینو نورو سیمو ته سقوط ورکړي. میرزا خان رحیمی وایي د تیر شپې راهیسې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي او ډیر ژر به د نادی علي کمربند چې درې ورځې وړاندې طالبانو مات کړی و بیرته وتړي. والی وویل چې په تیرو درو ورځو کې طالبانو ته سخت تلفات اوښتي دي، خو دقیق شمېر یې یاد نه کړ. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس تایر کوي.
د نادلی ولسوالی پر کمربند د وسلوالو لخوا د پیلسوی جګړې دریم ورځ دا تر اوسه پر یو شمېر امنیتي پوسټو بریدونه دوام لري. د هلمند والی مرزا خان ریمی د سې شمې پر ورځ خبر اعلان تول وسلوالو غشتل نادلی ولسوالی او تر غوروسته لشکرګاته ځنونه ورسوي، خو امنیتي ځواکونه نه یوازې د دوی دغه پلان شند کړ، بلکې اکثره غسیمې بیرته د وسلوالو څخه نیولې دي چې درې ورځې وړاندې لاندې کړې وي. هغه د نادلی او لشکرګاه خلکو ته د ژر امنیت ډاډ ورکړ او د نن ورځې تر پایه د روانې جګړې او عملیاتو د پای پر خبر ټینګار وکړ.
بعضې ولسوالۍ د نادلی او بعضې قسمتو د نارې سراج شروع کړی دي. سالته د موږ مسلح قواو په ډېر معانت او دلیریو شامت دې ته جواب ورکړی ده او فعلاً وضعیت هلته نورمال ده. دښمن ډېر قوي تلفات لیدلي دي. طبعا د دې هدف نیول د ولسوالۍ او بالاخره د لشکرګاه او مجموعه ولایت هلمند ده، لکن دا ارمان به دې په ګور ته وړي. ان شاء الله وضعیت نورمال ده. ټول قطعات و عملیات بوخت دي او خاص مشکل نه لرو.
مرزا خان ریمی وویل په دې عملیاتو کې چې دوه ورځې وړاندې د وسلوالو په ضد پیل سوي دي، زیات شمېر طالبان هم وژل سوي دي. رحیمی د دواړو غاړو د تلفاتو دقیقه شمېره په ډاګه نه کړه، خو ځینې حکومتي سرچینې وایي تر اوسه 28 وسلوال او د دیش په شاوخوا کې د افغان ځواکونو سرتیر وژل سوي دي. د هلمند ولی دا خبره چې د غزنی لپاره د وسلوالو د جنگ کمانډان ملاختر محمد د افغان ځواکونو لخوا نیول سوی دی نه رد او نه هم تایید کړه. ویبل د لس په شاوخوا کې وسلوال نیولې دي او دوغه څخه پلټین روان دي.
ایصاف کومک نه ده کړی، ضرورت ایصاف ته نه لرو. د مخبل قوتونه بیدار دي او ټول په عملیات کې شامل دي. بعضې خلک نیول شوي دي په جریان دي عملیات کې، صدا باید معلومات وسي. د موږ امنیتي ارګانونه کار ورباندې کوي. وخت تثبیت شو، دقیق شو، موږ تاسو معلومات.
د جګړې له سیمې څخه راپورونه وایي ګڼ شمېر تازه سرتیري د جنګ سیمې ته رسېدلي دي او د نادالي په لوی مانده کوفکه او د ګرش په ملګر سیمو کې عملیات پیل کوي. دغه جګړه درې ورځې وړاندې لومړی د 400 په شاوخوا کې وسلوالو پیل کړه او د نادالي ولسوالۍ سره د شمالي ولسوالیو او دشت د کمربند یو شمېر پوستې ونیولې او ځینې وسلوال د لوی مانده او کوفک سیمې ته ننوتل. خو وروسته حکومت په ضد عملیات پیل کړل چې ځینې سیمې بیرته د طالبانو ونیولې او د پاتې نورو د نیولو لپاره لا هم جګړه دوام لري. محمد الیاسی، تازه دی راجو، هلمند.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل د پکتیا پر امنیتي وضعیت داود تپان سره غږیدلی دی. خبرې په ګټه اورو.
ګردیزو پټون لوی لاره ډیره اوږده لاره ده، تخمینا په غیر ساحه کې زموږ ولسوالیګانې په غیر لاره باندې پرت ځای په ځای دي. بنان موږ په دې ارتباط باندې همیشه کوشش کړی چې زموږ ولسونه له دغسې مشکلاتونه خلاص شي. تاسو به خبر یاست چې په دې اواخرو کې په اساس ډیرو پیشنهادو زموږ چې په امنیتي جلسه کې حتی وزیر صاحب داخلي ته، وزیر صاحب دفاع ته، لوی درېصاحب ته موږ پیشنهاد وکړ چې اوس تاسو خبر یاست چې په منګل کې یو بلوک دی اردو ملي ځای په ځای سره په میرزا کې د اردو یو بلوک ځای په ځای سره احمد خیلو کې هم هغه بلوک دی چې هغه اکټیو سوی ده، فعال سوی ده. په همدې ترتیب په سید کرم کې اوسه مشکلات دلوده چې کمبوتات دلوده د اردو پرسونل چې هغه هم د قومناس قلودو له خونه وایي بل هفته کې ولېګل سو سوال ته پرسونل ستونزې وګوري. موږ هم خپل آیت لیږلی و چې زموږ د پولیسو څه ستونزې دي، د اردو څه ستونزې. نو په مجموع کې په دې ارتباط باندې موږ کوشش کوو چې دا یو ترانزیتي لار ده، یو لویه لار ده، یو عامل منفعه لار ده. زموږ همیشه زموږ د ولسوالیو خلک د شپږو او اته ولسوالیو خلک دې لارې ځي او راځي. موږ کوشش کوو چې دې لارې امنیت ونیسو. مګر هم دا هغه وخت چې زموږ پرسونل په هغه باندې کله ګوري دښمن له ډېر خاص تکتیکونه استفاده کوي، ماین ځای په ځای کوي. زموږ وسایط نسي تلای، لاره ډېره لرې ده. په هغه اندازه چې کافي پرسونل باید ځای په ځای، په هغه اندازه پرسونل نشته. موږ کوشش کوو چې دې لارې امنیت تامین کړو.
د عالمګیر په دښته کې د موټرو د ګرځولو کیسه خلک یادې او په دې لاره کې پوستې یادې لکه تاسو هم یادونه وکړه، پوستې هم ستا ولسوالۍ هم ستا امنیه قومندانې هم ستا، خو بیا هم نام نه د لامل څه
په دې ارتباط باندې موږ کوشش کوو. تاسو پیږی سید کرم ولسوالۍ او آسیب پذیره ولسوالۍ ده، یو لوی ولسوالۍ ده. باوجود چې هلته زموږ د پولیسو تشکیل چې عمره لازم ده عمره نسته، او د اردو کنډک هم چې پروت دغه لرې پروت ده. ما درته عرض وکړ چې زموږ هیات او د اردو ملي هیات یو ځای تللی و چې هغه ستونزې وسنجي، هغه مشکلات وګوري، بېرته را شریک کړي. له موږ سره څو موږ په دې ارتباط باندې یو پلان په دې ارتباط باندې زموږ معاون امنیتي همدغه لحظه په احمد خیلو کې ده چې تللی ده. څو د احمد خیلو، د میرزکي او د سید کرم د لویې لارې مشکلات هغه کو انشاءالله زه د تاسو د رادیو له لارې خپل ولس ته دا ډاډ ورکوم چې انقریب به موږ د سید کرم مشکل حل کړو.
مننه،
سلامت.
د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل و چې د پکتیا پر امنیتي وضعیت یې حال راکاو. دا ازادي رادیو ده. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه غوښتنه کوي چې په کندوز کې د ځای رسنیو د بیا فعالیدو لپاره دي جدي هڅې وسی. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې دوی په کندوز کې د رسنیزو چارو پر ټکنیکي دو اندیشمن دي، خو د بیا فعالیدو لپاره کار کوي. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
په کندوز کې د نګدی یوې میاشتې رئیس جګړو د وسلوالو طالبانو په لاس د دغه ښار د سقوط لامل د نورو زیانونو ترڅنګ رسنیو او خبريالانو هم زیانونه لیدلي او فعالیتونه یې ټکنی شوي دي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب ټولنه وایي چې په دغه موده کې ديار لسو رسنیو دفترونه تخریب او تخنیکی وسایل یې وړل شوي دي. د دې ټولنې مشر نجیب شریفي د سه شنبه پورس په خبري غونډه کې افغان حکومت او نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې په کندوز کې د اطلاع رسونې چارې د بیا فعالیدو لپاره په کار ده چې د دغه رسنیو سره مرسته وشي.
ما تقاضا میکنیم از تمام نهادهای ملی و بین المللی که رسانه ها
دی وای مونږ د ټولو ملی او نړیوالو بنسټونو څخه غوښتنه کوو چې په کندز کې د رسنیو نشراتو د بیا فعالیت په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. مونږ هیله لرو چې له دې لارې په دغه ولایت کې د رسنیو کار له سره بیا پیل شي،
د ولایت کندز دوباره از سر گرفته شوه.
د ښاغلی شریفی په خبره د دې زیانونو ترڅنګ څه کم سل خبریالان له کندز وتلي او نور ولایتونو ته یې کډې وړي دي. څه باندې درې اونۍ وړاندې د کندز ښار او ځینې نورې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې چې د بیا نیولو لپاره یې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړو کې ډېر څه زیانمن شول. که څه هم په دغه ولایت کې رسنیو ته د اوښتو مالي زیانونو اندازه معلومه نه ده، خو د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي چې په بېلابېلو ادارو د مرستو غږ کړی تر څو په هغه ولایت کې رسنیزې چارې عادي حالت ته راوګرځي. د دغه وزارت ویان هارون حکیمي ازادي راډیو ته وویل رسنیو ته د اوښتو زیانونو له امله یې وزارت اندېښمن دی.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د رسنیو د ملاتړې ارګان په توګه هغه وضعیت پېښېدلو چې ډېرې رسنۍ پکښې متضررې سوې اندېښمن کړی دی. د هغو نورو لویو تاوانونو چې دغو رسنیو ته اوښتي دي د جبران په برخه کې اطلاعاتو فرهنګ وزارت تر اوسه هڅې کوي. موږ هیله من یو چې زموږ دا هڅې په مجموع کې د حکومت او نورو مرستندویو ادارو لخوا مرستو پر جلبولو وتوانېږي.
له دې سره ویل کېږي چې د زیانمنو شوو دیارلسو رسنیو څخه یې دریو بیا فعالیت پیل کړی او په کندز ښار د حکومت له کنټرول سره یو شمېر خبریالان بیرته سیمې ته تللي دي. افغان حکومت او ملي شورا هم دوه بیل پلاوي د کندز پیښې د څېړلو او اوښتو زیانونو د اټکل لپاره ټاکلي او ژمنه یې کړې چې د نتایجو له معلومېدو سره به لازم ګامونه واخلي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له آزادي راډیو نه.
دا آزادي راډیو ده. په لوګر ولایت کې د انتقالي برېښنا د مزو غځولو او د پایو د درولو د پروژې چارې پرون پیل شوې. زموږ همکار داود تپان په دې اړه نور حال راکوي.
تیر ورځ د لوګر په مرکز پولی عالم کې د کابل څخه د برېښنا شرکت اوبو او انرژي وزارت راغلي او مسولینو د ولایتي ادارې په همکارۍ عملاً د انتقالي برېښنا د پروژې کارونه د بنسټ ډبرې په ایښودلو سره پیل کړل. دغه پروژه چې چارې به په اساسي ډول په 419 ورځو کې بشپړېږي د امریکا متحده ایالاتو په مالي مرسته پیل شوې او د لوګر والي محمد علیم فدایي د پروژې د بنسټ ډبرې ایښودو په ځای کې رسنیو ته د معلوماتو پر مهال وویل
په 419 ورځو کې چې 10% بیدیدی هغه سروې ډیزاین په دې کې شامل ده او 10% عملی کار دی. د 12 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت 1.6 کیلومتره 2 پایې چې دا به له ارغندینه شیروازي د لوګر ته او دلته به انشاءالله ټولو لوګریانو ته 4 میگاواټ د برق هغه گنجایش لري. مهمه دا ده چې لومړی تر لوګره پورې موږ برېښنا راورسو او بیا له دې ځینه دا برېښنا پکتیا ته هم غځول کېږي چې دا مسیر ده. دا چونکې یو ملي پروژه ده.
نوموړي دا هم زیاته کړه چې په ډېر جدي ډول به د دې پروژې څارنه کوي او د دغې پروژې د کارونو د لا ښه والي لپاره به د لوګر د ولسونو کلک ملاتړ له ځانه سره ولري. دا پروژې په اړه له کابل څخه د ادارو راغلي استازي هم خبرې وکړې او څرګنده یې کړه چې دا یو ملي پروژه ده. ولسونه باید د دې ډول پروژو قوي ملاتړ وکړي. د لوګر ولایتي شورا رئیس آصف ستانکزی رسنیو ته په خبرو کې څرګنده کړه چې دوی به د دې پروژې کلک ملاتړ کوي او لسونه د دې ډول پروژو ضرورت احساسوي او په همدې
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا آزادی رادیو ده. د روسیې د نظر پښتنې د یوې غیر دولتي ادارې د سروې له مخې اکثریت روسان په سوریه کې د مسکو د هوایي عملیاتو ملاتړ کوي. یو شمیر نور چې بیا د دې عملیاتو مخالف دي استدلال کوي چې په سوریه کې د روسیې پوځي مداخله به مسکو له هغه برخلیک سره مخامخ کړي چې پخوانی شوروي اتحاد ورسره په افغانستان کې مخامخ شوی و. رضوان مراد په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
د لیواډا په نوم د روسیې د نظر پښتنې یو غیر دولتي خپلواک مرکز وایي څه د پاسه 70 په سلو کې روسان په سوریه کې د هوایي عملیاتو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین له پریکړې ملاتړ کوي. دا نظر پښتنه د اکتوبر له 2 نیټې تر 15 نیټې پورې په ټوله روسیه کې ترسره شوې ده. په دې نظر پښتنه کې له مسکو څخه 15 کیلومتره لرې د کوبینکا خارګوټي د اوسیدونکو نظرونه هم راخستل شوي دي. د دې خارګوټي اوسیدونکي 70 تمارا ولاسینکو وای هغه خلک به د سوریه د جګړې بیه پرې کوي چا چې دا شخړه پیل کړې ده. نوموړي ویلي موږ د سوریې حکومت ته د مرستې لاس ورکړی دی او دا هغه څه دي چې باید وشي. تاتانیا او خوبگینو چې خپل لمسی یې په غېږ کې نیولې دا نه مني چې سوریه به د روسیې لپاره په بل افغانستان بدل شي. هغه وایي زه پر خپل ولسمشر زیات باور لرم او هغه پوهیږي چې څه وکړي. خو د لیواډا څېړنیز مرکز د نظر پوښتنې له مخې څوارلس په سلو کې روسان په سوریه کې د مسکو له پوځي مداخلې سره مخالفت لري. د سوریې په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د تګلارې مخالفان په دې باور دي چې د بشار اسد له نظام څخه د ولادیمیر پوتین پوځي ملاتړ به سوریه د مسکو لپاره په یو بل افغانستان بدل کړي. نه ویشت کلنه الکساندرا بوکایری واوای زمونږ خلک نه پوهیږي چې دا پر دوی څه اغیز کوي. د دوی بچیان په سوریه کې وشل کیږي په داسې حال کې چې دا هم نه د معلومه چې د څه لپاره وشل کیږي. مسکو وایي په سوریه کې د هوایي بریدونو اصلي هدف د داعش په نښه کول دي، خو امریکا او متحدانی بیا وایي چې روسیه الوتکې تر ډیره د سوریه د حکومت هغه مخالفان په نښه کوي چې لویدیځ تجهیز کړي او روزلي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورېد خپرونې نیمایي ته رسېدلی و. دوه نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو سرټکي له احمد شیبر څخه اورو.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم فاریاب ته تللی څو هلته د وسلوالو مخالفانو پر ضد په عملیاتو کې برخه واخلي، او بل لور ته د کورنیو چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف دغې ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ګڼ شمېر افغان ډیپلوماتان د پاکستان ویزو ته په تمه دي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې ویزې نه ورکول کېږي. د امریکا لوی درستیز نن عراق ته ورسید څو د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جګړې په اړه تازه معلومات ترلاسه کړي. د سوریې په لاسقي ښار کې د روسیې الوتکو په بمباري کې 15 تنه وژل شوي دي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکو میشته ډله وایي چې دا بمباري پرون وشوه او په وژل شویو کې وسلوال او ملکیان شامل دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون نن په نابابره سفر اسرائیل او فلسطین د فلسطینیانو سیمو ته ځي، او دا دوه ورځنی سفر دی. جسټن تراودو د کاناډا د لیبرال ګوند مشر د سر اعظم سټیفن هارپر محافظه کار ګوند ته په انتخاباتو کې ماتې ورکړه. او د فرانسې محافظه کار سیاسي مشر مارن لیپن نن د دې لپاره محاکمه کیږي چې د سړک پر غاړه د مسلمانانو لمونځ د بهرنیو د اشغال په څیر بللی دی.
د خبرونو سرټکی مولا احمد شیبر څخه واوریدل. د خبرونی په دینی مای کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه ازادي او اوریدونکو او د انصاف پلټه اورو.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو مهرکلی کوم. ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. نو ډیر به منځن روم ستاسو ټلیفوني پیغامونه به په ګډه وورو. البته دا اونۍ پر مختلفو ستونزو ستاسو ژغونه ثبت شوی دي، خو لمړی به د هغو دوستانو پیغامونه وورو چې د لارو د بندیدو څخه شکایت کړی او وایي د بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي.
سلام علیکم. نور محمد ولی هم د هلمند ولایت متماس نیولی ده. د چارواکو مې دا غوښتنه ده دا سړکان دا د کندهار او د کابل سړک چې باندې دلته مریضان ولا راته پراته دي په ولا کې ولای شي. دا چارواکو مې دا غوښتنه ده چې دا سړکان خلاص. دا سړکان چې نن د درې ورځې باندې په ولا مریضان هغه چې په کورو کې راته پراته دي کوم موږ راتلای شو د غزنی شي کندهار ته یو خدای پامه.
موږ دغه د وسوالي لار بند ده. ما ولول مقامات ته دا ارزوده چې موږ د غزو د ولسوالۍ د لارې غم وخورل شي.
سلام علیکم. عزیز لاده چې مزوی له ولایت زابل ولایت چې مزوی له ولسوالۍ خبره کوم. ازادي راډیو پروګرام دې غزم دې خوښ دی او د ازمر کم ورته دی چې مزوی له ولسوالۍ ته زابل ته ولایت په خراب دی. موږ حکومت دایله کوو دا روډ براجور.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدثر روزانہ ولادت شي داساس ورسالی ته پیغام پریږم. موږ ورسالی دې سلکان نه لري او خامہ هم سلکان دې موږ غوښتنو کې سلکان جوړ.
السلام علیکم د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د کابل کندهار لویه لاره دا درې ورځې کېږي چې بنده ده، هیڅوک یې پاک رښتیا خبرونه نه وایي. یوه خبر نه لرو. وسلام.
هیله کېږي زموږ دا پیغام جدي او ډېر زر نشر کړی. له څلور ورځو راهیسې د مقر په ولسوالۍ کې د کابل کندهار په لویه لاره باندې خلک بند پاته دي او تقریبا په زرګونو خلک دي. دا بیچارهګان په کلیو کې ګرځي او په کلیو باندې ډوډۍ خوري او تقریبا لکه پکر شکې. نو هیله ده چې حکومت او مسؤول چارواکي د دې خلکو غم وخوري. وسلام.
السلام علیکم. ولی احمد هلمند ولایت څخه مې دا پیغام درته پرېږدم. ټول خلکو ته مې دا خواهش په ورځان د غزنی لارې ډېره ټینګه بنده کړې ده. دا درې څلور ورځې کېږي چې لاره بنده ده. مریضان په کورو کې راته پراته دي. نیمه دوه نفر هم تللي دي. نفرونه ټوله په لار کې پسا او پاته دي. لکه لا ته لاره بنده ده، بیا ته شاجوی، له شاجوی بیا ته غزنی ته ولایت پورې دا لار بنده ده. نو ټول خلکو چې دا خواهش لرم ورځان چې په خپل همت باندې خپل همت کې اوسې دا لاره دې خلاصه کړي. ورځان دا پرې دي پنجابیان راغلي دي. هیله کوم موږ ټول خلکو چې دا لاره دې خلاصه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں غازیان ہلمند ولایت نائی ولسوالی سے اڑکن والے سلام دغلی چې د نائی ولسوالی سره جوړی. السلام
بله. السلام علیکم. حکمت لاند زابل ولایت تصور ولسوالی د مرزو ده کې زدن ورپولو چارواکو صدا هله لرم چې د کابل او کندهار لوی لار طالبان تړلې ده او باید خلاص کړي. والسلام.
السلام علیکم. محمد وجی احمد هلمند ولایت دماج ولایت یمادی لوړپو چارواکو دا غوښتنه ده د پاکستاني دواوی راځي دا ایواني دواوی دي انساني دواوی دي او ولاک کار کوي. یو غټو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې دا باید باندې شي. خدای پاما.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکوم غوړېدم ټولنې کوم عبد الوصار شکمل من کندهار ولایت میون لسالی سپیشل سره په تماس کې نه چې ته هم مستون دي زشتري دي یا هم کلنګ یا د ونه واړم چې مستون دي په میون لسالی کې د وګو د نشټ د نشټون ستونزه ده چې دا باید حکومت افغانستان جره دایب حل کی او مشته او غرافي دای کی زکه چې موږ افغانستان اقتصاد هغه پرګرات ولای دی او موږ افغانستان اقتصاد ملک زراعت جوړی نو چې یو هواد کی یا په ولایت کی یا په ولسوالی کی زراعت نیوی نو له هغه ولایت یا د هغه ولسوالی یا د هغه هواد اقتصاد او په دې ډول په حالت کې وي. نو موږ د حکومت څخه جدا دا خواهش کوو چې باید مشته د اوګوستو د دې د زره حل کی. والسلام. مننه.
وعلیکم السلام. د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه مو د واوریدونکو شکایت واورید چې د اوبو د کموالي په اړه مشترستولې وو. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، افغانستان یو کرنیز هیواد دی، ډېر پراخ زراعتي ځمکې لري او به هم لري، خو باید د اوبو د رسولو په برخه کې لا ډېر کار وسی چې د کرنیز سکتور مو ښه وده وکړي او اقتصاد مو پر پښو ودرېږي. که تاسو زموږ خبرونې تعقیب کړې وي نو شاید دا به مو اوریدلې وي چې په خپل ولسمشر اشرف غني هم د کرنیز سکتور ښه وده د هیواد نه یوازې اقتصاد ته بلکې د ثبات لپاره ګټوره بللې ده. ولسمشر دا خبرې په کابل کې یوې غونډې ته کړې دي. نو غواړم چې دغه ژغې بیا په تکرار ډول تاسو ته خبر کړم.
زراعت بنیاد ثبات افغانستان است. بدون یک زراعت پیشرفته، یک زراعت فعال، ما مسئولیت داشته نمی باشیم. هدف اصلی استراتژی ما چیست؟ بسیار ساده. از یک مملکت وارداتی زراعتی باید به یک مملکت صادراتی زراعتی بدل شیم.
لکه څنګه چې ولسمشر هم د دې برخې پر اهمیت ټینګار کوي، نو موږ او تاسو ټول د هیله لرو چې دغه برخې ته هغه څه چې ضرورت او اړتیا یې ست پاملرنه وسی. د همدې بس په دوام غوړم د زینو نورو دوستانو نظرونه او شکایتونه هم در وورم چې یا په خپل بزګر دي او یا د نورو بزګرو لپاره د کرنیزو چارو په برخه کې اسانتیاوي غواړي او له حکومت غوښتنه لري چې دوی ته اړین اصلاح شوی تخمونه ورکړي ترڅو دوی وکولای شي خپل ځمکې سمسوري کړي او ګټه ټول ملت او ټول افغانستان تورسوی. دا تاسو او دا هم د دوغو دوستانو پیغامونه.
زه د روزګان ولایت د جراوت ورسوالۍ څخه احمد ګل خبره کوم. محترم ډاکټر صاحب اشرف غنی چې د زریات پر برابر یا د بزګر پر برابر باندې خبرې کړې دي، ما محترمه د جراوت ولسوالۍ کې د اقرب د اول څه غنم شروع کیږي دی هغه وخت کود او سره د بزګرو ته څه ناڅه ورکي چې هغه تر وخت تیر وخت کې غنم کر سوي یعنی کښتونه کر سوي دی راوی هغه یا وړي کې یا خرڅ کې را کم شي نو موږ د ډاکټر صاحب اشرف غنی سهیل کو کټیر چې د بزګرو سره مرسته کیږي پر دا چې وخت زمان دی وسی چې د جراوت ولسوالۍ کې کښتونه نه کر سوي غنم نه کر سوي معنا د بیکاره تخمونه هغه تخمونه دې راوسي دا جراوت د روزګان ولایت یعنی د ټول افغانستان ولایت او یو روزګان نه سیمه د ټول افغانستان ولایت چې بزګر خپل په پښو ودرېږي او د پاکستان د احتیاج موږ خدای خلاص کړي د وروسته نو موږ د ډاکټر صاحب ته هیله کوو چې ډاکټر صاحب محترمه که چیرې د زراعت پر برابر باندې د بزګرو سره ته مرستې وکړي کومکې سري کومک وکړي د کودو او یو ګوري کور پور کور په 15400 کاردار دې راوت په ولسوالۍ کې اوس خرچي چې هغه ستام نه نو موږ د ډاکټر صاحب سره هیله کوو که چیرې ته د بزګرو سره کومک کوي او د افغانستان اقتصاد پر پښو دروي د بزګرو سره کومک وکړي چې نه به تریاک وکړي نه به شی وکړي دغه کیمیایي سره یعنی غنم او دغه کود دا راوړه بزګرو ته وویشه په پراخه پیمانه باندې وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه قدرت الله د هلمند ولایت مرسی د ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. دا تاسو تاسو زه پریدم زرات نو غواړم چې ریحان او بندل په کومه مختصاص کې خنخ باندې رانی سیو خرڅ کې تاسو نو ګو کنار و نه کړو و سلام خیر خان. او روح یې منو لا تاسو
نارترای خبرو کوم تاسو دې راته ټول کارکونکو اوریدم کې سره منو تاسو سلام ما دا رئیس جمهور یو خبر واغ د چوال زراعت او د ورکو په یلمن ولایت کې خدای شي دي چې تاسو خلک ټول دا خپل د مسکو هغه مالیه چې د دولت سره د هغه مالیه په کوم نو تل کړه نو زراعت به څنګه ولا که هم ځکه خپل پر سر کوي که تاسو هیڅ په کریم هغه خپل خوښه ده.
نو موږ خدای غواړم چې دا غوښتي چې
دوستانو ستاسو راغلي پیغامونه مو د کرنې په برخه کې دادی خبره کړه. دا چې حکومت افغانستان د کرنې سکتور د لاشه کې دوه خبره کوي نو دا پوښتنه مطرح کیږي چې په خپل حکومت په دې برخه کې کومې اسانتیاوي رامنځته کړې دي او دا سکتور څنګه وده کولای شي. زموږ همکار قاسم سولمل د کرنې برخې د یو کارپو عبدالقادر جیلانی سره په همدې اړه مرکه کړې او د کرنې په برخه کې د حکومت هڅو په اړه پوښتنه دی. راځي د مرکه مهمه برخه په ګټه سره وورو.
بل شک چې زراعت او مالداري زمونږ د اقتصاد یو اساسي برخه ده، لیکن حکومت یوازې شعارونه ورکوي او هغه څه چې د زراعت لپاره اړین دي مهم دي په هغه باندې هیڅ کار نه کوي. تاسو ګورئ ډیرې خبرې مونږ د تیرو د ډیرو کلونو مونږ اورو درې لسیزې په همدې خبرې کېږي چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی، لیکن زما نظر مختلف دی. زه وایم چې نه، افغانستان هیڅ کله زراعتي هیواد نه دی. موږ د قانون لرو، هغه په خپل زمکو کې کار کوي، همغه یو دو جریبه یو جریب پټه او لس جریب پټه لري، په همدې باندې کار کوي. موږ هغه وخت افغانستان ته زراعتي هیواد ویلې شو چې موږ امکانات لرو. زمونږ په زراعت سکتور کې امکانات په نشت سره برابر دي. زمونږ سوداګرو ته تخم د مختلف تخمونه په خپل وخت سره نه رسیږي او د میوو د ساتلو لپاره د ترویج لپاره هیڅ کوم کار نه کیږي او خپل حتی د ترویج عمومي ریاست چې په زراعت وزارت کې دی په دې برخه کې هیڅ نه لیکلي. نو زمونږ زراعت یوازې انفرادي شکل باندې انفرادي شکل لري، یعنی هر دیقان چې هغه خپل ځمکه کوي یا د چام ځکه په پیسو باندې یا مزدورې باندې نشي وکړي. نو دغه شکل مونږ لرو د زراعت. کچيري زمونږ زراعت اساسي کار وشي، تازه میوه خو ساتل شي، تخمونه توزیع شي او د قانون وه سيږي چې د کوکنارو په ځای باندې میوه، د کوکنارو په ځای باندې غنم، جوار دا وکړي، نو دا به ډیر ښه محصولات وسيږي.
او هر کال چې مونږ بله مشکل هم دا دی چې زیاتره بزګر وای چې هغه زراعتي یا کرنیز محصولات چې دوی لري هغه نسی کولای د دوی هغه کلنۍ خرڅ پوره کړي، نو بنان دوی مجبور کیږي چې د تریاکو کرل تل.
نو همغه خبره ده، یعنی دا په دې معنی ده چې حکومت څه نه دی کړی. و هغه خلک چې په لرو پروتو سیمو کې کوکنار کوي، ځکه کوکنار نغدي پیسې دي، کوکنار اخلی او بازار ته باسي تور بازار ته تور پیسې لاسروړي او هغه پیسې چې تور پیسې لاسروړي نو هغه ته دهقان او بزګر ډیر خوشحالي کی نسبت دهغه پیسو ته چې هغه ورته یو کال یا یو سیزن یو فصل ورته منتظر وسی یو بل اخره خریدارونه لري تاسو ګورئ څوک چې جوار کری هغه ټول پټای سدوی کری مثلا یو جری پټای کری هغه ټول محصولات لاس ته نشي راوړی په دې کې تر 15% پورې ضایعات لري نو دغه خلک زړه نه کوي که چیرته حکومت دې ته متوجه شي او دا مسله توجیه کړي نو په هغه صورت کې دغه مشکل حل کېدلی شي زمونږ هغه بزګر چې هغه مثلا جوار کری وربش کری یا نور محصولات کری چې هغه ډیر سدنه بیرته لاس ته راوړي ګټه لاس ته راوړي متاسفانه چې دې ګټه لاس ته نه راوړي نو نورو لارو نه ځي استفاده کوي نو حکومت ته زمونږ په تیرو کلونو کې مشوره هم دا وه چې زراعت سکتور ته خاص توجه وشي په ډیره ډیره سرمایه گذاري وشي تر څو په تازه سبزیجاتو کې افغانستان خود کفا شي مونږ ډیره ښه تازه میوه لرو چې دې ته به نور هم ترویج ورکو نور هم انکشاف ورکو او هغه سوداګر چې ګاونډي وته زمونږ زراعتي محصولات صادروي دا زمونږ لپاره ډیر ګټور دي
جیلانی صاحب یو بل مسله چې ولسمشر په غونډه کې یاد کړه هغه دا و چې حکومت باید هڅه وکړي او افغانستان باید د یو کرنیز وارداتي ملک څخه په صادراتي کرنیز ملک باندې تبدیل شي فکر کوي موجوده امکاناتو ته په کتو او د ظرفیتونو ته په کتو څون امکان لري چې افغانستان واقعا وکړي سي دونه کرنیز محصولات تولید کړي چې نه یوازې د خپل بس سي بلکې په بهرنی هوادونو ته هم صادر کړي
دا هیڅ امکان نه لري په دغه ډول پلانونو باندې دا کوم پلانونه چې دغه د ملي غفلت حکومت لري د دې لپاره باید مشخص پلانونه وسیږي او هر کال چې زمونږ زراعتي محصولات خشوي دي په هغه کال کې زمونږ کورنی اواید هم بهتر وي په هغه کال کې زمونږ اقتصادي رشد هم بهتر وي نو زمونږ غوښتنه هم دا ده چې حکومت باید د زراعت سکتور ته خاص توجه ولري
د عبدالقادر جیلانی مرکه مو ورده د همدې سره د نن ورځې د خبرونه وختم پاتې ورسېدې مخکې تر دې چې د خپل پمنې وکم غواړم وایم چې د خبرونه تر دې راستاسو دستونزو دا ورېدو او له چارواکو سره د شریکولو په اړه جوړ شوې ده او موږ هرونه ایستاسو ټلیفون پیغامونو ته انتظار یو ستاسو هغه پیغامونه چې سم کیفیت لري او تر دې پر ټولنیزو موضوعاتو وي حتما خبرې جنو د خبرونه په پای کې شمیره درته لنو د سره ویل کې او پر همدې شمیرو خپل ستونزې مشتوا وروي تر بیا مو پر خدای
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
انصاف پلټکه
یو وی چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین سوای
کوتي ازری په ویګره کوه ازر ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه کې باوري چې د کندز ولایت یو سیدونکو وایي چې د بي سرحده ډاکټرانو پر روختون هوایي بمباري کې ټپي پلار وژل شوی او دا وس د مرستې غوښتنه کوي
زمانم نوروز خان د تورباز خان زویم ز خپل کوچه ما تذکره مې د کوچې توپ ده او په کندز کې مې د پلار او خې وو الته مزګه ده جایداد ده نو پلار مې سی وو الته د قانی کول کوم شپې ته جره بمزګه په د قانی اخیسته او عملته نیمونګه کور عملته او
مشکل څه شه ده مشکل
مشکل زماده ده چې د تیرو جنگو کې مې پلار زخمی شو بیا شفاخانی ته وی وړل تا زه خپل نو مسافروم کابل کوم دا په ویلي کې زخمی شو د خپل کور کې نو بیا د موږ د پلار او خی چې کوم دی او خی کوم زمان چې د ما د ترور زمان هغه دی واخیست شبخانی ته روختون ته یوړو د دې سرحدو ډاکټرانو روختون ته یوړو هلته چې یوړو یو ورځ هلته بسترو په دویمه ورځ نه پوهېږم په درېیم د اکتوبر که څوم باندې چې کله ناټو هوایي بمباري وکړله د سرحده ډاکترانو په روغتون باندې نو په هغه کې د خپل ځان ژوند له لاسه ورکړ.
پلار دې یعنی ووژل شو په دې بمباري کې؟
دې بمباري کې ووژل شو. نو متاسفانه زه چې خبر شوم ډېر ودرېدم پې. نو هلته یې تدفین او تجهیز مالته وشو. نو هغه ځای نه دا کډه مونږ نما تروزیانو هغه په همکاري سره ما کډه انتقال وکړ. کور فامیل مې مثلا د کور سامان دغو په همکاري زه راغلم کابل ته. کابل کې نما یو خپلوان ده چاراسیا بولوسالی کې یو کور ماته فراهم کړو دلته کې اوسه.
اوس چاراسیا کې اوسه؟ تاسو اوس څه غواړئ؟
زه غواړم چې ما سره سیاسري دي کور کې. نو داسې د موږ د کور خرچ بل موږ پلار و چې د کور خرچ په غاړه درلود او د کور خرچ تمویلو. نو هغه پلار د ما پوت شو اوس زه یوازې یم او نورې سیاسري دي. زه دا غواړم چې ما سره همکاري وکړي خصوصا دغه امریکایان یا خارجیان.
تاسو سره همکاري وکړي یعنی په څه معنی؟
ما په رادیو واورېدل چې دغه خارجیان غواړي د هغو کورنیو سره نقدی کومک یعنی پیسې ورکړي هغو کورنیو ته چې قربانیان یې له لاسه ورکړي په دغه حادثه کې. نو زه دا غواړم چې که دوی نقدیه کومک دغه خبره رښتیا وي او نقدیه کومک کوي نو له ما سره نقدي کومک باید وشي.
تاسو څو خویندې ورونه یې؟
زه یوازې کور بل نه لرم، زه یوازې یم.
او څو کسه د کورنۍ غړي یې؟
د کورنۍ غړي 15 کسه یې.
تاسو یې پلار وظیفه څه شی وه؟
وظیفه د قانون.
ښه، یعنې خپله ځمکه درلوده؟
خپله ځمکه نه وه، بلکې دا ځمکه د ما د ترور د مېړه وه. نو کوم شپېته جربه دکاني په غاړه درلوده او له دغې دکاني له لارې یې د خرڅ پوره کوو.
پلار هم څو کلن و؟
پلار مې 60 کلن و.
بالاخره اوس څه غواړي د حکومت نه؟
زه صرف یوازې دا غواړم چې اوس خو کور خو هغه ده خپلوانو مې دا همکاري وکړله چې کور یې راته راکړ. نو یوازې نقدي مرسته ده که وکړي موږ سره نقدي مرسته وشي نو دا به ډېره ښایي.
تاسو مالونه او کډه او شیان په قندوز کې پاتې کې راوړیم دي؟
سامان قندوز کې پاتې ده، د کور ډېر سامان موږ قندوز کې پاتې ده. یوازې داسې سپک شی ځان سره راخیستی ده. دلته چې زه راورسېدم کابل ته نو ډېر داسې متدینو خلکو همکاري مو وکړله.
موږ دغه ستونزه پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت له وزیر وایس برمک سره طرحه کړه. برمک صاحب مهرباني وکړئ تاسو ووایئ چې اقدامات هم د دوی په اړه څه دي؟
اقدامات تروسه چې موږ کړی ده د قندوز د بې ځای شویو خلکو په ارتباط، په تېرو 14 ورځو کې هغه سروې چې په ټول کابل کې شوی ده موږ تروسه 2000 فامیلونه تثبیت کړی دی چې دوی مستحق دي کومک او مرستې لپاره. اگر فامیلش تروسه تثبیت شوی نه دی بیا په وزارت مهاجرین نودت مهاجرین افغانستان د افغانستان حکومت هغه مسئول ده. هغه په د چلستون د باغ بابر څنګ کې هغه موقعیت لري. داسې فامیلونه کولی شي یو دوه نماینده هلته به ولیږي او یو درخواستي دوی ته به ورکړي چې موږ دا دومره فامیلونه اوس په دې منطقه کې اوس موقعیت لرو ځای په ځای او درخواست کوي چې دوی به سروې شي. چې دا دوی درخواستي وخت تل موږ خپل سروې تیمونه لرو تیار بیا دوی نشانی و آدرس به واخلو زمونږ همکاران واخلي هلته بیا تیمونه لګیي تیمونه هلته سروې کوي. سروې چې شو بیا هغه مواد غذایی او غیر غذایی کومکونه چې پاستې موږ سره شته بیا هغه بل تیمونه دي چې بیا کولی شي چې هلته لاړ شي او دوی ته وایي چې بلنه ورکوي چې یو نقطې چې هلته دوی مواد توضیح کوي بیا دوی ته کومک کوي. زموږ میکانیزم
خو برمکس د دوی مسله فرق کوي. دا یو کس ده چې پلار د بیساره د ډاکټرانو په شفاخانه کې په بمبارد کې وژل شوی دی. آیا دغو کسانو سره داسې د مرستو کوم پلان شته؟
پلان په موږ خو د حکومت له خوا نه هغه پلان چې موږ لرو او هغه ابتدایي مرستې چې دوی ضرورت لري په دې خاطر چې اوس دوی خو ټول بېځای شوي دي خپل ټول سرمایه او کور او ټول هغه شیان خو اوس په کندوز کې ټول پاتې شوي دي. هغه پلان چې امریکایان که داسې یو پلان لري چې غرامت ورکړي د خلک ته چې په شفخانه کې کار کول او متاسفانه شهیدان شوي دي هغه تر اوسه د حکومت امریکا له خوا نه او د سفارت له طریق نه موږ تر اوسه کوم اطلاع او خبر اخیستلی نه دي. خو که په آینده کې داسې یو کاری بیا حکومت افغانستان دوی سره همکاري کوي چې هغه خلک د هغه خلک هویت او او کار کول په هغه شونه کې به تثبیت شي دا په هغه پروسه کې موږ خپل من نقش لرو او پروسه تحصیل کوو که داسې یو مسله وه من خامخا د ان شاء الله کوم چې خبري کې صدر وو
نو دا خو اوس دا کس اوس چار اسیاب کده دوی څه وکي تاسو سپارښتنه دوی ته څه ده چې دوی کوم څه
سپارښتنه دوی ته ده چې د یو نماینده باید وزارت مهاجرین ته مراجعه وکي هلته زموږ همکاران نشته او د ریاست پاسو بالات اقتصادي د وزارت مهاجرین هلته د رئیس نوم صبر ده صبر هلته نور خلک چې په کابل کې اوس په دې حالت کې قرار لري دوی مراجعه کوي هلته خپل عریضه ورکوي درخواست بیا مونږ سروي تیمونه لرو خپل تیمونه لیږو ساحې ته هر هر موقعیت اوس خلک موقعیت لري دا سروي شو دوی ته یا بله تیمونه وایي چې هلته ځي کومک او مرستې چې زموږ په هغه پلان کې ده دوی ته ورکوي که داسې نه وو دوی ته بلنه ورکوي په یو موقعیت ځای چې د توضیح د کومکو د توضیح شروع دي بیا دوی ته وایي چې په دې منطقه کې راشي چې خپل هغه مرستې کومک حکومت آماده کرده دوی تا به توضیح
کرده یعنی دوی تا درد ورکوی چه اتمن به دوی سرم راسته کی؟
بله بله سلفی سر
چون را کورانوی سر دقم راسته شوی؟ هم
دوست کورانوی بیا مهم نده که داشتی لست کورانوی دولست کورانوی
نه تروس ها چون را کورانوی سر دقم راسته شوی؟
تروس ها مونگا دوازار کورانوی تروس ها مونگا تروی کرده دویم ده کمک تو پارم مستردی او تروسه پورې د درس اف فاميلي د پاره موږ بشري مرستې دوی ته توضیح کړې ده نن ورځ دوست تاسو سره خبرې کوم شپږ اف فاميلي د پاره پرون موږ تاسو ونل چې دوی ته باید کومک توضیح شي
او برمک سب کور ودان ژوندې او سي دې رمې ده باندې او راځم په خیر تاسو هم کابل شیخ پلی ستونزې له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 02982902020
مستانا ملا بدار لری وقت برادی شد و چند.
یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسای که آمده ام کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هوا پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پارج افغانستان که مداخله تون شیدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نواوري